د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله ډیره مننه کوربدان. انصاری صاحب، ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خپور کړی و، هغه کې ویل شوي ول چې د ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده، او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنی حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست وسیعت څنګه وینئ؟ له لکونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات یې وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو مسایلو بحث او خبرې وکړې، او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په پخوانی حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و، یا ټولو ته هغه خطر وي، او کوم مسایل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د یوې سیمې په کچه د سیاسي امنیتي یا پخوانیو جنګ جګړو او تربګنیو په اساس دي، او حکومت مکلف دی چې د هغې پوښتنه وکړي، او هغه چا سره چې ستونزه پېښه شوې وي هغوی د هغې عفو په اساس چې دوی اعلان کړی هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي، تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو، د دوی د مجازات اسکان، د دوی د اقتصادي، علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي، په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغه خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي، هغه مشهوره پښتو لنډۍ ده وایي څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرد روان دي، دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خپور کړو، کېدای شي ستاسو د خوا هم خپور شوی وي، چې د روان زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د مه د میاشتې تر یو دېرشمې نېټې پورې 1.2 میلیون افغانان ایران او پاکستان ته وتلي، د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي، د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعات شوي یو اقتصادي، او دوه هم د نجونو د خوانځیو مسله ده، د دوی د لونو او د خویندو بومندو د زده کړو او د کار مسله ده، چې دلته د نجونو په تعلیم لشپږم ټولګي پورته، البته عصري تعلیم جدي تعزیرات دي او بند دي، نه پوهنتونونه بند دي، منځني خوانځي او ثانوي زده کړې بند دي. دغه یو جدي ستونزه ده، او هغه ځوانان چې دي هغوی ټول د اقتصادي ستونزو له امله ځي، که هغه ایران ته ځي، که هغه د ایران نه بیا خوا ترکیې او ده.
بله انصاری صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې، خیر اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو، خو تخنیکي همکار ول چې اوریدونکو شته، اما دیوغي ټلیفون هم قطع شوی دی، بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې اته زیږیدلي دي عملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوې دي، اته ممکن ژبې لا اوښتې وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپله ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده، په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، حتی په ژبه یې صحیح نه پوهیږي، او کارو د روزګار درک هم نشته، او د تعلیم درک هم نشته، خصوصا هغه مسئلې ته چې انصاری صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو، نو دا وی و ډیر لوی ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخیل صاحب، مایک بوګل دی، مایک مروشنه کوي.
اوبره
بله، اوس یاورو مهرباني.
نو طالبان د سوال چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته ده او وای چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انزوا حالت نه ووزي او دی په رسمیت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. خو زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده ځکه ناورین مشکلات شته ده، هم اقتصادی مشکلات شته ده، هم د اډاپټیشن یا اپډیټ د خلچ بیت د نور هوادونه راځي. لکه تاسو ته اشاره وکړه چې د افغانستان دغه سره ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دغه کسان چې دغه یو میلیون چې مخکې انصاري سیم ورته اشاره وکړه چې یو شری دوه میلیونه کسان چې وتی دي، یعنی دا کسان چې تللي دي هم د خپل فامیل پیسې اغستې دي، یعنی معنا داره چې دې لپاره تللي چې یو څه کومک بېرته خپلو کورنیو سره وکړي. نو یعنی دغه بېرته په دغه کورنیو باندې بېرته یو لوی بار دی او یو مشکل رامنځته کوي. او بله امنیتي مسله هم ده. امنیتي مسله دا ده چې بلخصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډېر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسلجم شوي وو. افغانان هغه په سوریا او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته بېرته استخدام شوي دي، ویستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شاید چې د افغانستان په راتلونکي کې که چیرې داسې یو څه د یو په ضد معنی کېږي د دغه ګروپونو هم استفاده وکړي. یعنی دلته ډېر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید ستونزې رامنځته شي، هم بشري امنیت دی او هم رواني امنیت دی. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت دی او بس ټول خل دې راځي، نو دا د یو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغسې کتلوي استخراج یا لیګل بېرته د خلکو دا ډېرې ستونزې، یعنی ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي، امنیتي ستونزې هم رامنځته کوي او اقتصادي ټول ورسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې هلته افغانستان کې نه شوي دي، نه د جغرافیې سره بلد دي، نه د ژبې سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چیز خپلوان دلته ونه لري، یعنی هېڅ رابطه ونه لري د خپل کلي او کور سره. نو دا هم به هوا پاتې، نو د دې اوسر نوش په سره هم کېږي. یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله، ډېره مننه اسحاق صاحب. له اقتصادي نظره که دې موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډېرو خلکو یو دم افغانستان ته راتګ دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي؟ مثلا په یوه کوڅه کې یو دکان دی، که په یوه کوڅه نفوس زیاتیږي د دکاندار کار خوشې کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري، او که نه فکر کوي چې نه په اقتصاد دی په مجبور کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي؟
مسله باندې ډېر زیات مهمه مسله ده چې د دې یو شر دوه یا زیات دي نه ده د مجرینو بېرته تګ افغانستان ته. دوی خو هلته ځي په ملک ژوند کې. ډېر زیات افغانان خپل کورونه خلاص کړل، خپل ځمکې خلاصې کړې، وته د دې لپاره چې وشي کولی خپل کورنۍ اقتصادي وده لږ ښه کړي او بېرته لږ پیسې وطن ته راوړي. هغه خلک چې وتلي دي نه په دې باندې بریالي شو چې خپل هغه خرڅ شوی کور بېرته ترلاسه کړي او هغه ځمکې چې خرڅه کړې وې د وتلو دپاره چې اقتصادي وده ښه کړي هغه ترلاسه کړي. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت د هغه چا دپاره چې هغوی خولي پټي وي او هیڅ شی نه کوي. اصلا اقتصاد په ورکړه وراکه په عرضه او تقاضا باندې مخکې ځي. دغه چېرته چې په یو مملکت کې اقتصاد د دولت خو ضعیفي، د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی. هغوی د اخیستلو توان نه لري چې هغوی وشي کولی د دوکاندار ته لاړ شي دغه دې نه مواد واخلي او دوکاندار وشي په هغې کې ګټه وکړي. دغه ستونزه په افغانستان کې اقتصادي وده ډېره ډېره وخیمه ده او دغه حالت په افغانستان کې بدی دی. دغه تراولی حالت په افغانستان کې چې بېسبه ناامني ډېره شي، غلا به ډېره شي، او خلک به په خوا په شانتي دی وبل په خلا کې د خلکو مالونه ته لاس واچي او هغه حالت چې په خوا په افغانستان کې وو لکه د جمهوریت په خیر وختونه کې چې په غلاګان دي او سمونه ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو باندې کله دي سي او کله ته په غلو باندې سي دغه حالت دا ادغام د خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ په ژبني لحاظ په اقتصادي لحاظ ډېره ډېره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان دپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډېر زیات نور هم پخیم شي او طالبان به په دې ونه توانېږي چې وشي کولی هغه امنیت چې اوس دوی د دې ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. لکه دغه خلک تاسو مخکې خپله ویلي وو نخې صاحب ویل چې دوی ورتګ هلته په مختلفو ژبو په مختلف کلچر په مختلف عنعناتو هلته په بل مملکتونو کې راغلي شوي دي. د افغانستان د کلچر د افغانستان د ژبې نه د افغانستان په عنعناتو باندې هغوی عادت اوسه پورې هېڅ نه پوهېږي. په محیط باندې نه پوهېږي، خپل دوستان نه لري، ملګري نه لري، هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا موږ دلته په آلمان کې ګورو چې هغه افغانان یا ماجرین چې په آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري، اقتصادي امکانات لري، نور دو نور وسایل لري، دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجرین په خپل خاوره کې ادغام کړي. وشي کولی په دوی باندې ژبه د آلمان کلچر او عنعنات په هغه شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه ماجرین چې مخکې ویسل شول دغه دوه تیا تنه چې ما ارزو که علت دا دی چې دوی دغه شل ته چې پناه وړي غلا ته جنایت ته علت دا دی چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او تلته د دوی شرایط پس آمده ومني. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره غټه کېږي. دا به طالبان لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته، دا چې د بیان ازادي نشته، دا چې د مکتبونه او پانتونه تر شوي دي، دا خو یو مسله دي. تر خو دغه د ادغام د مهاجرینو او اقتصادي ستونزه بله مسله.
بله، ډېره زیاته مننه اسحاق صاحب. میاخیل صاحب، ولی تقریبا همزمان هم پاکستان هم ایران هم تاجکستان او هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ. البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولې شو، لکه جرمنی او امریکا هم چې صنعتي په دې برخه کې ګامونه اخیستې دي.
تاسو خپل معلومات چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل دی خپل داخلي ستونزې اوس ډېرې زیاتې لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په امنیتي لحاظ باندې. او دې لپاره چې خپل ولسونه قانع کړي، تاسو امریکې کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنې وګټلې، یو شعار هم دا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي د ځایي خلکو کارونه اغېز دي او داخل چې بیکاری یې، نو یعنی په دغه شعار باندې دي دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغه سي ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شوی دی، او د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه منګه دغه کسانو کوګو دغه افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به یعنی په خپل هغه د سیمې خلک تر سره کوي. ځکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي، او ولس هم د افغانانو په وړاندې باندې یعنی ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري، پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت یعنی بد وضعیت کوي او د افغانانو مالونه دغه کړل، یعنی لوټ کړل، همدارنګه شکنجه، بندي کول، بې عزته کول، دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي، اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي، هم ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دې هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل، ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپله د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته مهاجر مسله د نه د کلونو د سنوې مسله هم نه ده، اما په دغه کتلوي ستل باندې شکل باندې یعنی دا نوې یو بحران ده د افغانستان لپاره، او دا به د ملکونو لپاره هم بحران وي، ځکه چې دا افغانان چې کومې وزي دا هم پالته په اقتصاد کې رول درلوده، یعنی وزي چې دی اقتصاد خشي شاید چې دی اقتصاد نورم ضربه وګوري سره، خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپل ستونزې لري. اروپا کې مې یعنی مسله ده د مهاجرو په ضد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده، یعنی په اروپا کې په ټول ملکونو کې دغه څه ده. نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ترند دی، یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نور ملکونه هم دي، چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي. او څوک چې دلته راغلي دي، تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالر مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا به ته وکړي، یعنی دا وستلم پورا یو مصارف غواړي، خو البته زیات اقتصادي مثلا د په امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه دی چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسی رامخه کړل.
ډیره مننه، سلامات اوسه. یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي، مهرباني کوي.
وعلیکم السلام ښاغلی سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډمون اوریدونکو ته وایم.
سلامات اوسه، مهرباني کوي. لا موضوع خبري است. سلامات اوسه، مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو، هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري، د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب ده، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اس څنګه احساسوي؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم، داسې خاص خو دیته د حکومت خو خود خاص ستونزه نه ده، ورته پښه بیان کړی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې، خامخا دیته مشکل جوړیږي. او پاتس د اقتصاد پر برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې د خاص کارونه نشته، نو مشکل استاد د کار پر برابر باندې دیته خاص کارونه نه برابرېږي، نو دی د اقتصادي ستونزې سره مخامخ کیږي. بیا دا سې چې مثال یو څوک پر یو دند دی د نور مهاجر چې راستنیږي، دی و معنا په غدان د شپې هغه فابریکا او هغه کوم شرکت چې هغه بل کس دی چې بیا دا کس پر دی وته کې، نو بیا هغه چې مخکې پر دند و هغه بیا کار سی هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. نو دا ستونزه خره خره ده شغلې سره.
ډیره سياته مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ پخې
سلامت اوسئ، مننه. تاسو هم ځان راو پیژنئ.
مننه اوسامه هم ده د
تاسو سره اوسامه صاحب،
ډیره مننه.
د موضوع په اړه څه وایست تاسو د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي؟ بالکل کاروان سره خبره ده،
ما په یو اړه کې په تاسو نه ډیر بښنه غواړم. ما دا وایم چې ما یعنی ملګر ملتونه خوان دلته یعنی خپل خبريالان لري او د پوهه شران لري او د خلکو ته معلومات دي، د استخبارات لري. خامخا ان شاء الله الرحمن دا چې څه پیښه به شي، خو بیا هم د طالبان حکومت د دې دا وایي او واضح وایي چې دا به مشکل نه پیښیږي، خو خامخا په دې جدول کې هغه چې حکومت اله دم دې چرایو دې وڅو راړی بالا څه دا وو خاص د کنه د راخصه مثلا خو مانی چې هغه دلته زمزم کړی کوي یا دلته زمزم دا چې دشمنان لري چې هغه ما چې په تخم یې چرایو دې بارکه نور مرګ او څنګه نور توا کنه یا زور ور خو تی یا یادر ته د دې چې ولته ما د جرمني ته چې راځي د افغانان دا باندې ما یو نظر درکوي چې زه ته دې نظر یې مې چې دا څنګه چې د افغانستان لپاره یو روزل شوی کسان یې درته یو جاسو چې د جرمني لپاره دغه ته زه بېخي اندېښمن یم. دا د دې حجرې دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه شي باید د طالبانو حکومت په دې باندې فکر وکړي. او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو اقتصادي ستونزې خو بېخي زیاتې دي، ځکه چې دا فراه او دغه ولایتونه چې د ایران له خوا څخه راځي، یعنې دا زموږ شناختات څه چې په فراه ښار کې یعنې پخوا چې په 2000 افغانۍ وو هغه کور اوس په 1000 افغانۍ شوی دی. داسې شیان هم سره ګران شوي دي، نو داسې مشکل ته خو بېخي ډېر د خیر الحمدلله اوس یو څه کم شوي دي. دلته د هرات کې د طالبانو دغه وویل مسول چې پخوا به ډېر زره وو شپږ ډېر زره راتلله، اوس 15000 ته راټیټ شوي دي. خو چار ځنې راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي، خو دا مجبوره دي چې راځي به. مګر خو زه په دې نظر یم چې باید د چا سره زور ظلم ونه شي، هغه باید محکمې ته راوستل شي. که څه هم پر دې باندې جرم وي، باید هغه د ټولو خلکو مخ ته هغه جرم ورکول شي، خپله سرحي محکمې باید ونه شي.
بله ډیره مننه سامه صاحب، کور دې ودان سلامت. یو بل اوریدونکی مشته د خبرې بم واورو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوي تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تا تا د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته هم خدا پاک دې چروغ جوړ بس
سلامت اوسه. ډیره زیاته مننه
قربان تمه سلام تاسو میلمنو ته هم محترم اسمت اروان صاحب. دغه د افغانستان مهاجرین ک مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي، ک د پاکستان ته راځي، ک د ایران څخه راځي. د ته زه خپل په پام فکر په خوشبینه مثال مته خوشاله م په دې باندې چې دلته زمر په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین تاسو مثال یا ډاکټرانی یا انجنیرانی، نو د دې دراتګه تر به مثال د خبرې دته د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خو د حکومت سره محترم سروان سازما د یو کشر ور په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجي شو د مهاجرینو. د مثال د خبرې د پاکستان ته خراجي دلته مثال کاروبار نشته، کاروبار ته برابر کې او د مینې او ستر ځایونه ته برابر کې. خبره ده چې مثال د خبرې پاتې نه چې د مهاجرینو داسې سبا جمعي را روانې د ستر ځایونه لري. مثال د خبرې د ژوند زمينه نه ته برابر به د حکومت په دې کې جدي وسی او د دې د مینې ترتیب ته برابر کې. سروان سازما محترم
ډیره زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسه. اوس به ورشو میلمنو ته اسغزه سب د دې ورستي اوریدونکو د ورستي خبره ډیره مهمه ده. اوس خلا هوا شره که هوا سړه شوه او دوی سرپناه نه درلوده، ډیره لویه پیښه ده کېدای شي وشي، یعنی ډیر خطر شته ډیرو خصوصا ماشومانو لپاره. ستاسو تبصره څه ده؟
پرو که اجازه را کی چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکاو چې دا مملکتونه ولې په یو ځل باندې ټول افغانان د افغانستان ته لیږي یا د بکنه شوي. ګوري په پاکستان کې چې دا د ټي ټي پی مسله ډېره ټول د سیاسي دغه لري، د ټي ټي پی مسله ډېره زیاته شوله او هغوی خپل همدې په نظامیانو باندې ډېرې کړي او نظامیانو ډېر زیات دغه ولیدل. په دې حساب کې دوی دې ته متوجه شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیاتره افغانان اوسېږي. خو دا تورې ولګو چې دې کې افغانان دي او افغانان دا حملې کوي او دوی دا تروریستي حرکتونه چې دي اصلا د افغانانو په وسیله سرته رسیږي. دا یو بانه وړې وله طبعا یوازې خبره هغه په سیاسي لحاظ اعلان وکړو چې ټول افغانان په یو دم
په دې کې شک نه شته چې هر یو به دلایل لري، لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمه کوي. لیکن آیا دا یو تصادف و او که دوی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې داسې په یو وخت دا کار وکړو؟
خود دا باید امانگی با ندلوده لامده یا تصادف و بدون شک بکه پی ایران که دا اسرائیل و دا ایران جنگ و دا موساد مسئله چه اگوی هم تصادف کرده دا و سوالی چه دا موساد با مسئله که دوی افغانان دغه کرده او یو خبره چې دی زیات خپل ایرانان هم د افغانانو په ضد باندې شول هغه دا چې دوی موږ ته خیانت کړی، دوی دوی سړي سره دلته اړیکې لري او زموږ د حکومت په ضد باندې دلته سیاسي فعالیتونه کوي. دا یو تصادف و دوی په خپل منځونه کې دا دغه درلودو، ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل منځونه کې لري د مهاجرینو په خپله باندې واضح خبره ده چې یو بل سره تفاهم نه لري کله. اما اوس باید ستاسو دغه اوسني سوال ته راشم. دا زموږ لیدونکي چې دا پوښتنه وکړه دا صحیح خبره ده، ژمی را روان دی او طالبان په دغه حالت کې نه دي چې
چې په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره کور یا خیمه جوړ کړي یا هغوی ته وشي کولی چې داسې یو حالت برابر کړي چې د یو ناورین نه د ژمني ناورین نه دوی خلاص شي. زه فکر کوم که په دې کې ملګري ملتونه او دا نور هېوادونه فعال نه شي او دوی سره مرسته ونه کړي دا ناورین به ډېر ډېر لوی وي. او زه بیا هم په دې باندې بیخي مطمئن یم چې طالبان په دغه حالت کې نه دي چې زموږ د افغانانو د ژمي دپاره او د هغوی د
بله سلامت اوسې مننه دی انصاری صاحب ټلیفون قطع شوی و له نیکه مرغه په دې وروستیو شیبو کې بیرته له سټوډیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستاسې خبرې نیمګړې پاتې شوې خصوصا که د بشري بحران په اړه ووایئ چې آیا کومې نښې شته لکه څنګه چې اټکل کیږي د مهاجرو د راتګ له کبله؟
بله نه پوهېږم چې ما څومره خبرې واورېدل شوې خو زما وروستۍ خبرې همدا وې چې په هېواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره چې اقتصادي سقوط سره مخ دي. همدا وجه ده چې ډېری افغانان نه یوازې ګاونډیو هېوادونو بلکې د نړۍ هېوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي. او په دې لړ کې د افغانستان نه یوازې دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هېواد مټ او بازو هغه چې دلته بزګری کولای شي هغه سوداګري کولای شي هغه چې کارګري کولای شي او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې رسنۍ خپور کړو د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ د مې تر یو دېرشمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خپور شوی. نو د هر افغان که له ځان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نه وباسي دا میلیاردونه ډالر جوړیږي. دا چې په 500 کې دغه حال وي د کال تر پایه به څه حال وي او بیرته چې کوم افغانان هېواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل دلته د کار او زیار مسایل او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته. حکومتي ادارې او مسؤلین هم هغه څه چې ښایي ډېری هغه ظرفیت نه لري کاري ظرفیتونه د اروپا مسرتابه کې په ډېرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کېږي. د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکاریو هغه څه چې په کار ده چې د خلکو حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي همکاري وي همغږي وي که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي فرهنګي او اقتصادي برخو کې په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سست روانې دي. یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري. نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په هغه لومړۍ درجه رهبرۍ غږ کوو چې هر هغه څوک چې د یوې ادارې د چلولو د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانیستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې بېشکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانت خپل اهل ته وسپارئ. دغه امانتونه چې هغه د حکومت اډانه ده د حکومت کرسۍ دی او د یو لوی ملت سرنوشت تور پورې تړلی که هغه سیاسي او اقتصادي سرنوشت دی که علمي او فرهنګي او امنیتي سرنوشت دی. یعنې یوازې فزیکي امنیت ستونزې نه شي حلولی. دلته اقتصادي امنیت د خلکو له پراخو ستونزو سره مخ دی. دلته علمي او تعلیمي امنیت له ستونزو سره مخ دی. فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسایل شته. ټولنیز امنیت دا ټول پراخ کار غواړي ګډې هڅې غواړي او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دی دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي موږ په یکتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولی شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي دا ډیر پورته تللی دي. ملګری ملتونه
ډیره مننه سلامت اوسئ انصاری صاحب. نور وخت نه لرو، د خبرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاری، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډیره مننه.